السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات درکو. کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه تر اوسه کومه پایله نه ښکاري.
تر دې دمه دغه خبر اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ پلیدنه سوې وه.
د چارو لوی وکتونکي مو پوښتلي چې بحثونه پر څه ورټول دي.
همه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري، هغه رامنځته شي. د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وخري.
د کابل هوایي ډګر شاوخوا وضعیت خلک اندېښمن کړي. د یوې مېرمنې د سترګو لیدلې حال
یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، شلاق ورسره ده. ښځې کړي د خلکو په منځ کې استمامې په هر چا ولګېدي.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسد اتویشتمه یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ کمرنګه لمانځل شوې ده. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو تیره کړې وي، د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر راپور نه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 5 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه شوي دي. او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو لاسي بم اچول شوی چې څلور کسان پکې وژل شوي دي. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 5 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسعدآباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسؤل مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پرې طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي. حنیف وایي دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په کونړ او جلال آباد کې دریو تنو ته د مظاهرو پر مهال د ډزو له کبله مرګ ژوبله اوښتې. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت د خپلواکۍ د 102مې کلیزې او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه او غونډې کړي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړي. په کابل کې ګڼو ځوانانو چې ښځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د ښار په ځینو واټونو کې تر دې شعار لاندې بیرغ زموږ هویت دی لاریون وکړ. اخوا له خوسته د راپورونو په اساس طالبانو دغه ښار تړلی. طالبانو هلته له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پورې دې له خپلو کورونو نه راوځي. طالبانو دلیل راوړی چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د خوست ښار تړلی. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسي وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کڅوړه 580 درجات لري او د دوه سوشل یونټ ویلې د فارم مور راغلي او کانال په برابر کړی دی. او خپل دا راځي چې یو ورځ د فارم چې دی خپل دین ورکی او زموږ سره په دغه د اړیکې کې اشتراکي او د دې سره یو ځان مننه چې دی خپل دی وامه ته باندې فارم دی په دې نه ځای.
د کندهار میرویس روختون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسی وینه ډالۍ کیږي. میرویس روختون ته دا وروستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیان ورانتقالېدل او اکثر یې شدید وینې ته اړتیا درلوده. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانی ازادي نه لري. د دې معلمینو له ډلې یوه هم سلیمه ده چې وایي له یوې اونۍ راهیسې د تدریس اجازه ترلاسه کړې.
د فیض آباد ښار تر سقوط وروسته موږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنه شو، خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی.
د طالبانو ډلې بیا ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو بمی برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب په باولنګر ضلع کې شوې ده. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په باولنګر کې د محرم د لسمې د مراسمو پر مهال باندې نامعلومه کسانو لاسي بم وکاراوه چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو څخه زیات نور کسان ټپیان شول. نوموړي پر زولي انتظامي نیوکه په کولو سره وویل چې امنیتی ترتیبات په صحیح توګه نه وکړي، خو په سیمه کې د موبایل د سرویسونو د ځنډېدو له وجې د پوځیانو سره په دې اړه رابطه ونه شو چې د هغوی دریځ څه دی. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو او وړو ښارونو کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خلک راوتلي وو او غونډې ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 192 غړو ته استولې او ویلي دي دې ته په پام چې د کورونا وایرس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي، نیویورک ته د مشرانو نه ورتګ به له دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبلې اونۍ د دغه وایرس په زیات سرایت بدله نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نورې غونډې هم په آنلاین بڼه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي خپل پلاوی نیویورک ته ورواستوي نو کوښښ دې وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خپرې شوې کورونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورستولې وي. دا وو مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي سره رسیدلې. که څه هم پر خواله رسنیو د ځینو سیاسي مشرانو او طالب استازو د لیدو کتو انځورونه لاس په لاس کیږي، خو دغو چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت په اړه کومه ښکاره پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی او مل پلاوی له دکاته سره کړی دي. دا چې په کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه وروستي بحثونه څه دي او چیرته رسیدلي، لږ وړاندې مې همکارې داسې جزئیات راکړه.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل شوي چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتو نه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل شویو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
ومردل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکو حکومت او نظام د جوړېدو پر لارو چارو خبرې روانې دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انځورونه هم رسنیو ته راوتلي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غېږ پرانیزي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني. لګ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلورو ورځو په تیرېدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شورایي بڼه ولري، هغه رامنځته شي او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ مهاله جوړښت وي، هر څه چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایلې چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک وي فکر کوي طالبان به مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزی عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمېر نور اعضا؟
خدای دنیا فشار خود است دای چې طالبان انعطاف وخی، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامی برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ او یا نظامی شخړو کې هغه بیا د جګړې میدان ډېر زیات فیصله کوي. په دې کې اوس داسې وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسیدلې لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت وي، یو کال مخکې اوس یو لوري جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بلې، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوئ څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نشي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کاوه، دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. دریم فاکتور زه فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا او تجربه شویو یا متروکه جزیرې غوندې او حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدان وو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتي یعنې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ ډېر وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پرې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کړي، د سیاسي چیرې سره راټولې کړي، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
خو طالبانو ته سخته خو اوس شروع شوه، یعنې د جګړې میدان یو رقم، خلکو ډوډۍ ورکوله، ځای ورکوله، دوی یوازې جګړه کوله، اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بله قرضو کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټولو لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کیږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کې هم تجربه کړی، د شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنه ځان وغواړي په مخ خلاص شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې دوی مشروعیت وننګوي. زما باور دا دی چې دوی خپل غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا د افغانستان په نفع نه ده.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اسد اتوشتمه له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 102مې کلیزې سره برابر ده. پرون ډیرو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د دغې ورځې لمانځلو ته اجازه ورکړي، خو په یو شمیر سیمو کې راپورونه دا ښیي چې دغه مراسم او د بیرغ په ملاتړ راټولېدنې په تاوتریخوالي اوښتې دي. دا چې وروستي جزئیات څه دي، په افغانستان کې دغه ورځ څه ډول لمانځل شوې ده، همکار مو صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو کې دی را سره ستانکزي صاحب، ستړی مشه کې اوریدونکو ته دا وایي چې د اسد اتوشتمه یا د ازادۍ د بیرته اخیستو ورځ چې نور کله به په شور او ځواک لمانځل کېدله، نن څه ډول منزل شي؟
مننه. نن په کابل باندې د طالبانو د ولکې د رسمي د ټینګښت د رسمي اعلان څلورمه ده، خو په یکشنبه ماښام کې ونیسو د طالبانو د ننوتلو کابل ښار ته پنځمه ورځ ده. 102مه کلیزه د استقلال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول افغانستان کې دا ډله حاکمه ده، او لکله چې دا ډله ښارونو ته ننوتله، له دولتي ودانیو د افغانستان ملي بیرغ درې رنګه بیرغ راکوز کړ چې دوی دغه کار د اقلال د ورځې په درشل کې کړی دی. په همدې خاطر باندې هم د خلکو مخالفتونه او غبرګونونه ډیر شول. ور سره په تیرو دریو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، خوست کې مظاهرې وشولې، خلکو د ملي بیرغ د راکوزولو په غبرګون باندې مظاهرې وکړلې، او د طالبانو له وسلوالو سره یې خوډب وک. د طالبانو وسلوالو هم په دوی باندې ډزې کړې دي. په ننګرهار کې حتی د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، او تر څنګ خلک ژوبل شوي هم دي. په خوست کې هم پرون د هوایي ډزو خبرې شوي دي، او خلکو د طالبانو بیرغ راکوز کړی دی او خپل بیرغ برته پورته کړی دی د ښار په مینځ کې، او لانجې جوړې شوې دي. نن چې د استقلال ورځ ده، په کابل کې د وزیر اکبر خان غونډې ته ګڼ خلک ورټول شوي وو. دا هغه غونډې ده چې د افغانستان تر ټولو دنګ او غټ بیرغ پرې زړول شوی و. خو کله چې طالبان راغلل، له لومړنیو کارونو دا و چې دغه د افغانستان د تر ټولو لوی او جګ بیرغ دا چې د هند په مرسته باندې دا د افغانستان لپاره ډالۍ شوی و، دا یې راکوز که. او دغه کار په خواله رسنیو هم ګڼ غبرګونونه وپارول، او نن دا دی په کابل کې ښځو او نارینه و ځوانانو د دې کار په ضد باندې مظاهره وکړله. خو په کابل کې د ډزو د خشونت راپورونه نه دي ورکړل شوي. همدارنګه د ارګ تر مخې هم، او همدارنګه پرون د حضوري چمن سره هم خلک راټول شوي و، مظاهرې وکړلې. د کابل مظاهره چانو د ملي بیرغ په ملاتړ باندې شعارونه ورکړي دي چې ځینې غږونه ښه واورو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، دا خلک د کابل ښار په مینځ کې د ارګ تر مخې چې اوس د طالبانو په ولکه کې د راټول شوي دي. ښځې او نارینه ټول د افغانستان له بیرغونو سره دي، او شعارونه یې ورکړل چې بیرغ د دوی چې بیرغ زموږ هویت دی. خو په کونړ کې د رویټرز خبري اژانس په اساس باندې همدارنګه د خپل ځایي طالب چارواکو په حواله باندې تایید شوی ده چې هلته د بیرغ د درولو په مناسبت باندې چې کوم خلک راټول شوي وو، په هغو باندې طالبانو ډزې کړې دي. د طالبانو د والی ویاند مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي دي چې برید کوونکي طالبان وو، خو دوی نیولې دي او پښتنې ترې کوي. دوی ویلي دي چې مظاهره چانو د دوی په خبره د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړی، او په همدې خاطر باندې طالبانو ډزې پی کړې دي. هغه کسانو چې مظاهرو کې ګډون کړی دی، هغه ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي په دغه ډزو کې، او درې تنه ټپیان دي. خو د والی ویاند د طالبانو یوازې د درېو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ننګرهار کې هم ما یادونه وکړه چې هلته هم مظاهرې شوي دي، خو له خوست راپورونه وایي خوست ښار نن په مطلق ډول تړلی دی. نن چې د استقلال ورځ د خوستیانو ویلي و چې راوځي به لاریونونه به کوي، مګر طالبانو ویلي دي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خوست ښار تړلی دی.
همکار مو صفی الله سنګزی و چې نن د افغانستان په لویو ښارونو کې د استقلال یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 102مې په مراسمو راته معلومات راکول. طالبانو دومره ویلي چې د دوی راتلونکی نظام یا راتلونکی مشرتابه به د افغانستان د بیرغ په اړه پریکړه کوي، خو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم خپل بیرغ چې د دوی د تحریک بیرغ دی او هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته درناوی لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې درته په خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو مظاهره کړې ده. دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوله.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د غلاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول ورسته تر سره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمن لخوا د شوارونو په لیک ډول سره د جمهور ریاست په مخ کې تر سره شو. د غلاریون افغان خزي شته تر شوار لاندې تر سره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لارې کې د څو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
صدای ملت ما است. د وی خبريالې په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنسه میرمنې زیانمنېږي. د شوزو د حق څرګندولو لپاره میرمنې باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او شوزو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر جامعه عقب زده بشه.
فاطمه یو بل میرمنه ده چې د ازادیو له لاسوته څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې پوهیږي، ښځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. ښځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، ښځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کال مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
په کابل کې مو د ښځو د مظاهرو په اړه واوریدل. ښځې دا مظاهره داسې حال کې کوي چې کابل ته د طالبانو د راتګ پنځمه او ارګ ته د ننوتو څلورمه ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل په هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو ګڼه ګوڼه له حده زیاته ډېره شوې ده. دغلته د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې اندېښنې پیدا کړې دي او د ګډوډۍ او د ټیل ماټیل له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تازه د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړه چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه دا ده چې دا الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار پاتې دي. همکار مو صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې د موضوع جزئیات را سره شریکوي.
د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې چهارشنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیکت په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایی ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایی ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړې چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړې. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې پښته الوتکو کې ځانونه له افغانستانه وباسي. خود راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نه وړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې لومړی ورځ شته امریکایي پوځیانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړي دي. مخکې ورځو کې د یو شمېر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خپاره شوی وو. تازه ازادي راډیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عامو خلکو ډیر زور زیاتی کوي.
خلق وهل تکول اچا سر چاسنادونه دی هغه نه پیډی سي تیرسي او دا چې خلق و مس وجوم ورواړی د څوک اسنان لري هغه ولر دی مالته نو یو ظلم او ستم د خزو خزي وهې ساړیان وهې شلاق ور سره ده. دا ذکرې د خلق په مانځ کې چې مامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کی هغه زناو د کوچونو راټول سوی دي چې هغه په خو باندې ډیر شکر وباسي دوه نه دا دیګه ربیع الله مجاهد او که هر څوک چې دا څنګه ګده دا ټول خبرې دروغ دي. باور په خدای وکړه په دې مظلوم ملک هیڅ وخت مکویا چې دا څه بد و یا داسې بد وضعیت چې په سرکو اول خو ډار راځي چې د باندې نه وځي چې بیا وځي هغه خلق سره کوي چې څوک به یې هغه ځناور سره مونږ کې.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبې ناوخته د اګست په 13 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. امریکا پلان لري چې په ورځ کې 5000 تر 9000 کسان د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایی ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلو د بهیر لپاره په کابل هوایی ډګر کې میشت شوي او ښایي د اګست تر 1 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
سلام علیکم. نن ماسپښین منګه د میدان وای خواته لاړلو. اول ته د منګ مسافر ته باور په خدای وکړه چې زناورم په ډیر ښه دي. زناور باندې شکر وباسي چې په ځنګل کې ګرځي کنه نو بیا هم شکر وباسي. یو حال ده یو حال ده چې خلک وهل تکول اچا سر چې اسنادونه دي هغه هم نه پیډی سي تیرسي او دا چې خلک ومس وجوم ورواړی د څوک اسنان لري هغه هم ولاړ دي مالته نو یو ظلم او ستم د ښځو ښځې وهې ساړیان وهې شلاق ور سره ده.
السلام علیکم. نور الله مهدی لوګر ولایت مرکز پلیلا ماړوند
وورور دغه دی لوګر کومه لیوا چې وا دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل دي کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملت وای چې موږ بیرته اصلاحات راول اردو جوړو نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور شول او ټول لار د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سلو دا بیا سوق جوړي.
الو السلام علیکم. زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه د صرف تماس کیم. زه د طالبانو له مشرانو څخه د هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. د محله تفاضا د طالبان ورونو څخه دا د زراغل مخابرات چوکي ولاړم. افغانانو غوښتل چې خپل د شینول مانځي بیرغونه سره د دین د مخابرات چوکا کوتکی ور سره دی هغه سره به راغونه دی وایم چې دا چې کار وو دینه پرې دی وای فای رونه دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زمو خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. مخکې دې چې نورو پروګرامونو ته راشو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. لاند خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اسدآباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نواباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نواباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي برید کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون ته د وینې بانک د کندهار د میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان شیا وګړو د عاشورا د مراسمو په مناسبت د امام حسین د وینې بانک ته خپل وینه ورکړې. په بدخشان کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانی ازادي نه لري. د پاکستان په پنجاب کې نن د عاشورا په مراسمو باندې بمی برید شوی. د راپورونو له مخې پیښه په باول نګر سیمه کې شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي او له 6 کسانو څخه زیات نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولی. پته د ازادي رادیو .com. له دې سره د دې خبرونې خبری مسایل رانغاړو. ورځو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. درنډستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خولي او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کتاب دو غوي دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی هوا به درو باندې هي څه نوم ده ویل زان اوغه و خندان نمونه و خلک دومره پسې نه ګرځي.
نن په همدې کله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میاجان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موترازي چې تعجب کړم بالکل. سالخوش زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی لکه شاګل ماګل قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي مګر هغه نر وي نام مس شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نه مې والا مور میشه د نوم مې روشن د نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه شی ښه نوم بهیې راباندې ښی وه ما هغه بزې مور ته میلم والا ولې بیبی هوا به دې راباندې ښی وه څه ښه نوم ده ویل ځان هغه وخندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو د څه ښه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده بله یې روینا ده یوه یې بیبي رقیه ده بله یې بیبي اجره دا نمونه مفتر لورګان نه شي فکر زه تر ډیر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق ته چوغور هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغه حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغه د خپل نوم انتخاب سي د خپل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د آر باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و د خپل نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسای کده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وختزدار از ځوندې سره رومیسا نه مالک مور و او نبی علی صلوات و سلام ته ډیره ګران خزه ولا دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علی صلوات و سلام دا نوم خو خکړې و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کړي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر با ارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیره هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه ږدي او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختیا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنې هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوشه واوسي.
د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکې پاتې شوی ده. یعنی کموک په خپل ماشومان خو نوم کې بدوی د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډېرې نمونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. کموک په خپل بچی خو نوم کې بدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا کموک بد نوم پکې دوی کېدای شي د بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډېرې نمونو ترمنځ د نمونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده. ډیری د سنمونو د دې ماشومان په خپل ځان بی باورکی، په خپل استعدادونه بی باورکی، په خپل هویت او شخصیت بی باورکی. ډیری نمونه حتی لډار سره رابطه لري.
تاسو خپل سره کوم نمونه اوریدلی چې هغه مناسب نه دی؟
مثلا کته سو پر خپل زوی سرتور نوم ګدی، دای به معمولا کوڅړه پلانډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي. کته سو خپل نوم زکی نوم ګدی په خپل بچی، دای به په خونځي کې خینوم راخلی لایق به زحمت به باسي. زکی 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 څه معنی ورکی؟ زکی خوب دی او شعر معنی ورکی، او سرتور څه معنی ورکی؟ لندغر څه معنی ورکی؟ یا مثلا کته سو خپل بچی زمرای نوم ګدی، د زمری خونده به دوی دای هغه کوي په اصطلاح بیرحمی به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نمونه ګدی، مثلا ساروی او الوتونکو. کته سو خپل بچی همدغسې مثلا د سنمونه کې دی چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخری ول دی، مثلا شاکوکو جان. نو دا کوي سغی زول دی، هم مثبت او هم منفی. یعنی د د پاواتی فغیز کی دی په تلویزیونو کې او پر اډوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنگیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنوی که آوری، او دغه نمونه به کې دیس په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغیز کوي، د ته وړو دار ورکوي، د په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بل اخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او روستۍ مورچه دونه غوړم کوم هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغیز وکړي. یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې وجای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوجه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره به مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاته کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچی، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد.
سلامت.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اور کلای
نن سبا چې آل مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کور کلی خبرونه ته مو هرکلای کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کارپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر منه دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند د لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پس انداز لپاره مېرمنې ته ورکوي مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیمه وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویندو ته یې ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې ورته ورکړم ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته زه هم همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چاکر ته ځم میلې ته ځم همسې زه مصرفوم بعده ومم د ما ته چې توجه نه کوي دې ته ماشومان ته د ژوند زندګي ته زم نه کوم د مې څه هم زه خو دمه مسولیت نه لرم چې زبا ته پیسې ساتم او ته به خپل فامیل باندې باندې مصرفه او نور ما ته باید توجه کوه زه مې توجه نه کوم سره قم چاغه کې زم ور سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستون سره مخ دی. نو موړی وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، که زه یو روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکله مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولا راوړم د په بله لاره باسي او زه په لاسه ټولم د په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډېر دي. بچیان مې بس کالي راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ما ته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم. قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سه مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه ده چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې ده زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوسه د مور او پلار ته وړي، هغه پې باندې خپل کور کې کالي مالی راګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوي، ولې زه نه سم تا نه څه بتر یم، خو هغه خپله رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیا وایي
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي ویسې ما پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخې نه یا د کینې د مخې نه یا دا چې لیور ښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم زه هم دا کار کوم. زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري. که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې معنا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم هغوی زما پیسو ژانته وږي نه دي. او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، زما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږي سترګې یم چې دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې د موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي پیسې ولري او د خپلې خواښ یا خسرګنۍ وضعیت چې خراب وي که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم په اقتصادي وضعیت ښه نه وي نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خاوند د مېرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله خرڅ کړي مصرف کړي نو دا بیا د خاوند او د ښځې په ژوند باندې ډیر منفی اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نوموړی وایي باید میرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بله موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دې وګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت دې مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حده ډیر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په بي مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت خو ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېری د اړیکې ډېری عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په محال زده کوي او اخلي یې په بعض بازاړي کې یو د بل نه قرباني کیږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص د سیستم په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطی شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډیر زموږ شخصیت په ځینو ابعادو کې ډیر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم دغه ستونزې سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
اوس مثلا کدا لاړی هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنی مصرف او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زړه د کینې لمخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول دا طبیعي ده، نزدون په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپلمنځي اړیکې د دوه کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي سړیږي. بل پایله بدایي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدیږي او د کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کیږي، پریکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولای شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کیږي، اړیکې سمې نه پالل کیږي، لکینو ډک وي زړونه.
حل لارې څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولای شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مخپله پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي ژوند سره فرق کوي، او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي، او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي، او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بله حل لاره دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغییر وکړو. موږ تر ابد پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچنی نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسی. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوې مسؤل هویت ځان ته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کې چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو د دې په ځای چې دغه ډول ناسم جوړ شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو، د هاو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی